السلام علیکم دا مشال رادیو دا د مازیګر درې بجې دی نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه او حالاتو خبرو 19 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو اوریدلې مې روي خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه
سړی مشهور مې د مهم خبرونو لنډیز امریکا پاکستان او روپۍ ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې د بلوچستان په شاهرګه سیمه کې د کویلي کان نړېدو له کبله اووه کسه مړه شوي او دوه لادرکه دي او د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 250 پولیس یې له وسلوالو سره په ډزو کې وژل شوي اوس خبرونو تفصیل امریکا پاکستان او روپۍ ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جمعتونو کې 14 لږ تر لږه 2 کسان وژل د افغانستان کورنۍ چارو وزارت چارواکو نن ویلي د کابل په امام زمان جمعات برید کې 9 او د غور په خیواګان جمعات برید کې 3 کسان وژل شوي د کابل برید ذمہواري داعش ډلې منلې تر دې مخکې تېره اونۍ د پکتیا په مرکز ګردیز د کندهار په میوند او د غزنی په اندړ ولسوالیو کې د بریدونو په ترڅ کې تر 10 کسان وژل شوي وو پرون په کابل کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د کابل او غور تر پیښو مخکې په یو غونډه کې د 13 ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غواړي خپل له تباهۍ سره مخامخ دي
سهاغه شبکه چې بربادي وړي خپل تباہی ویني په دې پیګه چې پاسله دین د دوی او د دوی په لویان به سخت فشار لاندې دا دوی دې چې بایلودین کیږي نامو
د پاکستان په وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویلي د پوز مشر یې له افغان سفیر سره په لیدنه کې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه غندلي هم پرون د امریکا د بنچور وزارت ویاند یاد بریدونه بزلانه او بې معنی بللي دي ملخواتر د ملګرو ملتونو سر منشي په یو بیان کې ویلي په افغانستان کې د بریدونو ذمہوار کسان باید د عدالت میز ته راکاږل شي شخړې پای ته ورسیږي او خبرو ته لار هواره شي اروپای ټولنې هم تېره شپه په یوې اعلامیه کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې د بلوچستان په شاهرګه سیمه کې د کویلي کان نړېدو له کبله اووه کسه مړه شوي او دوه لادرکه دي د هرنایي مرستیال کمشنر حبیب نصیر مشال ته نن وویل چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامخته شوه کله چې د کویلي په یو کان کې 9 کیندونکو کار کاوه نوموړی وایي د پیښې علت معلومولو لپاره به پلټنې کوي
پدا کې تقریبا 9 کسان په تاسو کې کسان د بو کسانو د بودیز راوتل دي سم د نن د پاتې د رسکیو حاصل څه د شروع د ټول خپل مشال انډستګرو یې څه د څه شو
هنای له کوټه څخه یو سل او یا کیلومتر لري پرته ځله ده چې یو شمیر د کویلي قانون لري خو د مشال خبريال وای د کان کیندونکو لپاره د حفاظتي تنظیماتو د کموالي لکبل پکې اکثر ورته پیخي مخترازي حکومتي چارواکي وایي د کورمې پړه چینار خار لپاره یې د یو امنیتي پلان منظوري ورکړې د پاکستان په پارلمان کې د کورمې ایجنسۍ ولسی استازي ساجو حسین توري نن مشال ډوته ویل چې حکومت له پړه چینار خار غیر چاپېره په کنستل شوي کنده باندې ړومبی سړک او بیا پرې امنیتي پوستې جوړوي او د دې لپاره د 40 کروڑ روپو منظوري اهم ورکړل شوي بلخوا د سیمې خلک وایي حکومت ته پکار ده چې د کومو خلکو پر ځمکو سړک او امنیتي پوستې جوړول کېږي باید هغوی ته د هغې معاوضه ورکړل شي تیرات سموده کې د کورمې په پړ چینار کې له ترګریزو پیښو وروسته حکومت د خار حفاظت لپاره ړومبی له خار ګیر چاپېره او 4 فوټه غټه کنده کنستلې مشالې د اوګستې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا ځانګړې انسپکټر جنرال وایي په هغه 320 بهرنیو پوځیانو کې چې له 2015 کال راهیسې په امریکا کې لا درکه شوې دي نیمایي افغانان دي دا بهرني پوځیان د روزنې او زده کړو لپاره امریکا ته تللي وو سیګار د جمعې په ورځ په یو راپور کې وویل تر اوسه پورې 125 افغانان چې د پوځي زده کړو لپاره امریکا ته تللي دي لا درکه دي راپور وایي په دغو کې ویشتنه پولیسو نیولی او یا له امریکا وستلی افغانستان کې زیاتره افغانان پناه غوښتونکي وای ک افغانستان ته ستنه کړل شي نو هلته به له خطر سره مخ شي د امریکا بونو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د منځنی ختیځ او جنوب ایشیا د مهمو هیوادونو د یوې اونۍ دوره پیلوي چې پکې به نوموړی پاکستان او هندوستان ته هم ځي. د امریکا بونو چارو وزارت اعلان کړی چې ټیلرسن به د سفر په وړومبي پړاو کې نن د سعودي عرب سر خار ریاض ته ځي، چېرته چې به هغه د سعودي عراق همکارۍ د شورا په غونډه کې د یمن په مسله له سعودي مشرانو سره خبرې کوي. ریکس ټیلرسن به په دې سفر کې په دوه اړخیزو معاملو د خبرو لپاره هند او پاکستان ته هم ځي. د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 250 مصري پولیسو له وسلوالو سره په ډزو کې هغه مهال وژل شوي چې کله پرون پولیسو د هیواد په غربي صحرایي سیمه کې د یوې وسلوالې ډلې په یو پټنځای چاپه وهله. د کونچور وزارت په یو بیان کې ویلي چې ځینې برید کوونکي ترهګر هم وژل شوي خو نور وضاحت یې ورنه کړ. چارواکي وایي له وسلوالو سره پنخته کې یو شمېر امنیتي سرتیري جوبل شوي او مړو شمېر زیاتېدای شي. امنیتي سرچینو ویلي چې د پولیسو ګاډو یوه قافله د هیسم په نامه د یوې وسلوالې ډلې مشکوکه پټنځای پر لور روانه وه چې په لاره کې پټ شو وسلوالو پرې د راکټو او نورو چاودیدونکو توکو سره حمله وکړه چې وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته پیل شوه. هیثم سغدریزي ډلې د برید ذمواري منلې او ویلي دي چې د امنیتي سرتیرو 28 غړي یې وژلي او 22 نور یې جوبل کړي دي. او د یوکران ولسمشر پیټرو پوروشنکو ژمنه کړې چې داسې قانون جوړولو لپاره به هڅه کوي چې د روان کال تر پایه به د درغلیو پر ضد یو عدالت جوړولو ته لار هواره کړي. ښکاري داسې چې د ښاغلي پوروشنکو لخوا دا ردعمل په کیف کې د پارلمان مخ ته د ناستو مظاهرچیانو او د غربي متحدینو غوښتنو ته ځواب دی. دا تر دې مهاله مشال خبرونه.
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې واورې د افغانستان په کابل او غور ولایت کې پرونیو ځانمرګو پیډونو څخه د پاسه اویا تنه وجل او لسګونه نور یې جوړ کړل. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په سوات کې د سکرونو د جوړولو د سړک په خولو اعلان کړی دی.
ګمراټ روډ چې کوم دی کچل یې هغه په خون اعلان کوم. دغه سي علاقې دامان تیرا ته های سکول منځوري ورکو.
حکومت په کورم کې د سړک او امنیتي پوسټو جوړولو منځوري ورکړی دا خو د سیمې خلک وایي
کوم روډ جوړیږي د کې چې د مقامی خلکو کوم ځمکې راغلي دي نو افسرانو نه او پاسپورت نه دا مطالبه کوي چې هغه ته د دې کوم جایز ریټ دی هغه ریټ دی دوی ته ورکړل شي.
او اونیس پروګرام سروې کې د خبريالي زینت بي بي سره خبرې کوي.
چونه زه خو ګڼم چې داسې نور هم دغه پکار دی انیشیټیو خاص توګه باندې موږ ځوانانو لپاره
د مشال تر څنګ وسه. دا سو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو په کابل او غور ولایت کې په پرونیو ځانمرګو بریدونو کې د اویاو نه زیات تنه وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي دي. په افغانستان کې د تاوتریخوالي د تازه راپورته شوې سپې هدف دا ځل په کابل او غور ولایتونو کې د دوه جماعتونو وو چې د لسګونو منسکونکو په وینو رنګ شول. امنیتي او روغتیايي چارواکو ویل د کابل په دشت برجي سیمه کې د اهل تشیع او په امام زمان جماعت کې ځانوجون کې د خام د مانزه پر وخت غا حمله وکړه. د کابل پر امام زمان جماعت انتحاری حمله مسولیت داعش ټلې منلې خو په غور کې پر جماعت انتحاری حمله ذمہواری تر دا مهاله کومې وسلوالې ډلې نه دا منلې. ل ارګنا په خبره شوې اعلامیه کې پرونی حمله د بشریت اسلام او افغانانو ضد جنایتونه بلل شوې دي چې د اعلامیه لمخې هدف یې د افغانانو ترمنځ نفاق پیدا کول دي. نړیوالې ټولنې هم د غبرېدونه په سختو ټکو غندلې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار احمد شیبر ناورو.
افغان چارواکو دا تایید کړه چې د تیر شپې په بریدونو کې دوه اویا تنه په غور او کابل کې وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بریدونه د تیر نږدې وی اونۍ له بریدونو سره یو ځای په سختو ټکو غندلې دي. د سیشن بی پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې تر 40 ډیر کسان چې نیمایي ملکیان وو وشل شول. په همدې ورځ د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د وسلوالو برید تر 40 ډیر افغان ځواکونه وو وشل او د پنځشن بی پورس د کندهار په مایوان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په پوځي اډی کې تر 40 ډیر سرتیري وشل شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیتر ناورت د بریدونه بوزدلانه او بے معنی بللی دی. دی وویل چې افغانستان سره د واشنگتن کلک ژمنې پر خپل حال دی. ناورت زیاته کړه چې متحد ایالاتونه د افغانستان د حکومت او خلکو ترڅنګ دي او هڅې بکوي چې په افغانستان کې وي دایمي سولې او روغې جوړې ته لار هوار شي. اروپایي ټولنې هم تیره شپه په یوې اعلامیې کې له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړه. اروپایي ټولنې هغو کورنیو ته چې خپل خپلوان یې د کابل، غور، غزنی، کندهار او پکتیا په پیښو کې له لاسه ورکړي دي تسلیت ویلی دی. د اروپایي ټولنې په بیان کې راغلی دي چې دا بریدونه به د دوی د ټولنې د هغو هڅو مخه ونه نیسي چې د افغانستان د سولې، ثبات او رغونې لپاره یې کوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون د دشت برچی او د غور تر پیښو مخکې په کابل کې د وریشمولار د شاروالانو په 12مه غونډه کې د تیرو څو ورځو بریدونو ته په اشاره وویل هغه تر هغه چې د افغانانو بربادي غوړي خپل له تباهي سره مخامخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته، اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني. په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کې دي، نه موږ.
د کابل په دشت برچی سیمه کې تیر شپه د ماښام د لمانځه پر مهال ځان بجون کې بریډ وشو او د غور په دولاینه ولسوالۍ کې هم لمونځ غاړې په نقش شول. د دشت برچی د بریډ مسولیت دایښ منلی دی. د کابل د دشت برچی سیمه اوسیدونکي محمود شاه حسینی رویټرز اژانس ته د تیر شپې د سرګولیدلې حال داس بیان کړ.
مردم د حین عبادت بده دشمن داخلي مسجد میشه خود انفجار میته.
بلورته د پاکستان د پوز لوی درستی زوی په افغانستان کې د ترهګر او روسي بریډونه به په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان پر هڅو اغیز ونه کړي. د پاکستان د پوز درسنیو څنګه خبر ورکړی دی چې پرون پر راولپنډي کې جنرال قمر جاوید باجوا د افغانستان له سفیر حضرت عمر زاخلوال سره د کتنې پر مهال دا خبره وکړه. افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال بیا په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دی چې د جمعې په ورځ د پاکستان د پوز له مشر او د دې هیواد د ملي امنیت له سلاکار ناصر خان جنجوا سره د دوه اړخیزو اړیکو او په سیمه کې د روان مسجد په اړه خبرې وکړې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. اکسپرس ټریبیون لیکي که څه هم په دې تیرو وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې د وسلوالو ډلو مشران وژل شوي دي، خو دوی د مشروالۍ د مسلو نه د تیرېدو وروسته خپل ترهګریزو فعالیتونو ته بیا دوام ورکړی دی چې د نامنۍ په دغو پیښو کې ګڼو ولسي خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دغې لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. اکسپرس ټریبیون لیکي د وسلوالې ډلې جماعت الاحرار مشر عمر خالد خراسانی د اکتوبر په 12مه په پکتیا کې په یوې ډرون حمله کې وژل شو. د دغه ډلې یو ویان د هغه د وژنې پخلی کړی او دی هم ویلي دي چې له هغه سره په دغه حمله کې اته نور کسان هم وژل شوي دي. دغه ډلې په سیمه کې د یو شمېر خونړیو بریدونو ذمهواري هم منلې ده. عمر خالد په 2001 کال کې تحریک طالبان پاکستان کې شامل شوی و او د ورځپاڼې په خبره د بیت الله مسعود د وژنې وروستو د کی طالبان نه بیل شلو او جماعت الاحرار یې جوړ کړه. خو دا هم ویل کیږي چې ځان ته دغه ډلې د مشرۍ داوا نه وکړي. په 2014 کال کې جماعت الاحرار د اسلامي دولت ډلې سره ځان یو ځای کړ او د تحریک طالبان خپل لارې بیل کړي، خو په 2015 کال کې بیا د تحریک طالبان سره د تړاو خبرې مخې ته راغلي. اکسپرس ټریبیون لیکي د وسوالو ډلو د مشرانو تر وژنې وروسته اکثره د مشرۍ مسلې مخې ته راغلي دي او د ځینو سیډونکو تر مخه د مشروالۍ لپاره په جګړو کې وسلوالو ډېر مرګونه هم کړي دي او په دې وروستیو کې په افغانستان او پاکستان کې د دغه ډلو یو شمېر مشران بدل شوي، رابدل شوي هم دي، خو دوی د دغو حالاتو مقابله هم کړې ده او خپل یو مشر یې هم ټاکلی دی. ورځپاڼه لیکي دغه وسلوالې ډلې چې د افغانستان او پاکستان په یو شمېر سیمو کې فعال دي، دوی کله د خپلې شمېرې په بنیاد جنګونه نه دي کړي، بلکې په ډېر منظمه توګه په مختلفو سیمو کې د ځینو ځایي خلکو د مرستو، بهرنیو فنډونو او د ځینو نورو خبرو له وجې خپل فعالیتونه ترسره کړي دي او تر څو چې د دوی خلاف په منظمه توګه څه نوي شوي او په دغه سیمه کې له ماتې سره نوي مخ شوي، تر هغې پورې به دوی خپله تګلاره پر مخ وړي او په هرې تیریدونکې ورځې کې به څه ناڅه کوي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15,000 درې سو شپېته، او 15,155.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د بلوچستان په شهرګه کې د سکرو کاند نړیدو په پیښه کې وکسان مړ شوی دی. دا به خبرون شوی دا چې د چارواکو په وینا و مړی لمل به راوستل دي او دوه نور کارکونکي لا هم لا ترک دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین ناورو.
د هرنای اسټرن کمشنر ابیب نصیر څوک چې خپل د پروند ورځای سي د کارکونکو درایستلو د کارسارنه کوي د غځای څخه څګړې لمخه او مشال ریډیو ته اول چې تردم غړي پوری د وکسانو مړی راستل سوي دي.
په دا کې تقریبا 9000 تاسو کسان چې د وکسانو د بودی راوتل دي سم د نن لپاره پاتې دي. ترڅو چې د شروع د ټول خپل څه چې څنګه ده د مینز ډپارټمنټ په ټول انسیډنټونو خبره لا پټ ایشه د سټی انسیډنس د سوي ده. خو دا چې مو کنه ولې چې د موکې یو سپین یو شین یا خسته وي نو فردس د افټر مطلب د اپریشن چې دا څنګه یو وایټ ایکسکیوز دی هغه د پروپر یو ډیر به کیږي چې لاځه کې به اټو دی اس په سیده باندې سی هغه د پی ډی ان پی ام بي سی وره هم یو سنټری د منځ په بهر دي چې ځامیا پولیس د طرفه خو دا فردس د انشاء الله انویسټیګیټو یې چې دا څه شو د څه وړ
دی. د نوموري په وینا چې په پیښه کې یو کارکونکي معمولي پیسوی وو څوک چې د لومړی طبي مرستو وروسته د روغتون څخه ایستل شوی دی. په دې پیښه کې د وزلسو میډیسم د لاسه وځای روغتون ته رسول شوی دی چیر چې به د ډاکټرانو د ضروری عملیاتو وروسته د غمړې وخپلې اباګنې سیمه ته ولېږدول شي. د ارنای د ځای خبريال عبدالمالک په وینا چې اغیزمن کسان د سواد وسیدونکو دل د خبره هم د یادونه ورده چې ارنای ولسوالۍ د مادن بیا په خاصه توګه د کوېلې یا سکرو څخه ډکه ولسوالۍ ده. خدای حفاظتي انتظاماتو د کمشت له امله همیش دغه ډول ناوړه پیښې رامنځته کیږي او په مخنیوي کې تر اوسه حکومت بری نه دی موندلی. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. اوریدونکو، په کورم کې د تراګرو په خبرستو د پاکستان حکومت د خار شاوخه خندق کنيستلې بو خو سی په دې لړ کې له خندق سره په سنگ کې د سړک او امنیتی پوسټو جوړولو منځوري هم ورکړی دا. په پارلمان کې د کورم استاد ساجد حسین توري ویلي چې له دې سره به نه یوازې د امنیت مسله حل شي بلکې ځای تجارت ته به هم ګټه ورسیږي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکو بیا دا غوښتنه هم کوي چې په کورم کې کوم ازمکه د خندق او یا سړک او د پوسټو لپاره استعمالیږي باید چې د هغې مالکانو ته دې د دغې قیمت ورکړل شي. په دې اړه نور حال د تاریخ او رکزینا ورو.
د کامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وایي د کورمې په پړچینار کې له خندق سره 40 فوټه سړک او پر هغې باندې امنیتي پوستې د جوړېدو منظوري شوې ده. ساجد حسین توری وایي په دغه پروژې به تر 40 کروڑ روپو لګښت راځي. د کامی اسمبلی غړی زیاتوي چې په لومړۍ مرحله کې حکومت به له پړچینار خارا ګیر چاپیره 10 کیلومتره سړک جوړوي او پر تلونکو کې به په دغه سړک په 50 مترو کې چیک پوستې جوړول کېږي. ساجد حسین توری دا هم وایي دا سړک چې د جوړېدو لپاره ورته 15 کروڑ روپۍ فنډ هم راغلی دی له پړچیناره تر ډنډرو، مقبلو، خرلاچی، کرخیلا او شلوزان تری منګلو پورې غزیدونکو لارو سره به نخلول کیږي.
ټیم لاین حکومت نه ان شاء الله زر کو زر 5-6 کروڑ روپے او دوی شي دی بو کور روان کی او دې استیمیټ ان پای د مستمر کم نه کم پیسو کی د 10 کیلومتر روډ ده او دا مطلب دی چې موږ بای پاس کې منګل شلوزان روډ ته ورسو. دا لاین اورډر هغه نه لا واو بلکې ته فائدہ لري. ټریډ نیم فائدہ لري. حکومت د دې باندې ټریډ لري چې هم په دې شي
مشر ابرار جان توری وای دا سڑک او پوستې به د هغو کسانو پر ځمکو جوړیږي چې غریبان دي او هیڅ وس نه لري. پکار ده چې حکومت ورته د ځمکو خپل پیسې هم ورکړي. ابرار جان توری زیاتوي له پړچنار خارا ګیر چاپیره د خندق د کنل لپاره هم حکومت زورګونو اکړه ځمکه واخستله خو په بدل کې خلکو ته سور نه کړی شول.
دوی چې کوم اقدامات یا کوم ګامونه دلته پورته کړی دي مو ټول توري بنګخ قوم د هغه په خو الفاظو ستاینه کوو. خو زه په خپل به حیثیت یو سیاسي ورکر او د قوم ترجمان دا خبره کوم چې
چې د علاقې خلک چې کوم دي یقینا ډېر غریب خلک دي چې کوم د خانق واجې یا د دغه کوم روډ جوړیږي د کې چې د مقامی خلکو کوم ځمکې راغلي دي نو مو افسرانو نه او پاک فوج نه دا مطالبه کوو چې هغه ته د دې کوم جایز ریټ ده
مشال لډیو چې کله په دې اړه له ساجد حسین توري وپوښتل نو د هغه دا وینا وا چې دا ورسره منل شوې ده چې که د چا ځمکه په دې کې راشي د هغې بورته معایزه ورکول کېږي. د کورمې په پاړچینار کې د مارچ پر 1 نېټې موټر بامې چاودنه تر کېدو وروسته حکومت د نورو ترهګریزو پېښو مخه نیستو لپاره له ښاره ګیر چاپېره خندک او له دې سره سړک او پر دې امنیتي پوستې د جوړېدو فیصله کړې وه. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام ترش پگو د مشال تر سنگ سے اوریدن کو د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکی وای چې د فاټا سیکریټریټ لخوا ورته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص لپاره ماشینونه ورکړل شوی دی. د خیبر ایجنسی د باډي او جمرود خلک اوس په خپل لوی روغتونونو کې د ډینګي ناروغۍ ټیسټونه په اسانۍ سره کولی شي. دا چې تر اوسه په خیبر کې د ډینګي له وجې څومره کسان متاثر شوي دي په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نورو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې فاټا سیکریټریټ دوی ته د ډینګي ناروغۍ د تشخیص او ټیسټونو لپاره ماشینري او سامانونه ورکړي دي او په دې حکله د خیبر ایجنسی د صحت محکمې مشر افیسر ډاکټر شیرخان مشال ریډیو ته وایي
مولای چې کندی کنه د ډینګي کیټونه راوکړي دي او په ډوګرا هسپتال کې چې کندی کنه مو په خپل شروع کړي دي دا شانتي په جامروت کې شروع دي هم د ټایفاید لپاره خپل کیټ راځي د زیړی لپاره خپل کیټ راځي د ملیریا لپاره خپل راځي اندغه رنګ د ډینګي لپاره راځي نو مونږ ته چې کندی کنه د فاټا سیکریټریټ د هیلت ډایریکټریټ نه مونږ ته چې کندی کنه دا د ډینګي کیټونه دا پرووایډ شوي دي او په لیبارټو کې زموږ سپورټ بالکل یې کولای شو پرونه مو چې کندی کنه په ډوګرا هسپتال کې ایمون سره چې کندی کنه یو خپل چې کندی کنه پوزیټیو کیس راغلی بل چې کندی کنه موږ دین مخ کې په ډوګرا هسپتال کې د لپاره وارډ جوړ کړی دی او ټول سہولتونه ور کړی دي.
دا چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره دوی په خیبر کې نور څه ډول ګامونه پورته کړی دي په دې حق له نوموړې وایي
موږ اویرنس سیشن آگاهې پروگرام کړه 300 پورې چې کندی کنه موږ مشردانې تقسیم کړه نو تر اوسه پورې موږ 1500 زرو کمرو پورې چې کندی کنه موږ سپرې وکړه. زه خو عوام لا اپیل کوم چې چېرته ولوړې اوبه دي کاغه په چټي کې دي که په ټینکی کې دي اول خو چې کندی کنه بدلول په کور دي که په لوښي کې دي که ګاملا کې دي که په بالټي کې دي بدلول په کور دي پلې چې کندی کنه فریش اوبه سره چې کندی وینځل او بیا فریش اوبه استعمالول.
د خبر جن سید جمرود غونډي کې لیو تن اول شیر پر دی وای چې هلته لا د ډینګي د مخنیوي لپاره سم ګامونه نه دی پورته کړی شوی.
خلک په یاره کې وي یو خوف ته یو په ذهن باندې یو بوج دی خلکو چې یاریږي ځکه چې دلته هېڅ قسم د سهولت نشته نه مشرګانې شته بل سره هغه فوکس پرې شوی نو موږ حکومت نه دا مطالبه وو چې ضرورت داسې اقدامات وکړی شي. یو خو زمونږ د علاقې خلک چې هغه ډېر زیات غریبانان دي په هسپتالونو کې خاص کر په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې دومره رش دی چې هغه یو فیس باندې 4 ټایم لګي بغیر نه لوا پرایویټ د خلکو وخت نشته چې دا شیو کې نو موږ د اعلی حکومت دا مطالبه کوو زیات نه زیات سهولت ورکړي ځکه چې دا علاقه ډېره زیاته متاثره شوې او د خلک کم آبادی په ډېره زیاته وو.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې د وینا تر مخې تر اوسه په ټوله ایجنسی کې 125 کسانو ته دغه ناروغي لګېدلې ده خو زیاتره کسانو ته پکې په پېښور کې لګېدلې. دوی وویل چې فاټا سیکریټریټ چارواکو باور ورکړی چې ډېر زر به په جمرود روغتون کې د ډینګي او نورو ټولو وبایي ناروغیو د مخنیوي یو ځانګړی مرکز هم خلاص کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. زو یوې بلې موضوع ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په سوات کې د ځینو سکولونو د جوړولو او د سړک د پخولو اعلان کړی دی. نوموړي پرون په مدین کې یو شمولیتي غونډې ته د وینا په وخت اشمنه وکړه چې د ده حکومت به 15,000 عارضي استادان هم مستقلوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سوات سیلانی سیمې بدین کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو لوی شمولیتي جلسې ته خپل وینا کې ویلي چې پی ټی آی له ولس په کومه ناره وټ ورکړو دوی هغه کې زیاتره کامیاب شوي دي. دا وخت د خیبر پښتونخوا حکومت په تعلیم، صحت، پولیسو محکمو کې لوی بدلون راوسته دي. دوی ویل
ایجوکیشن کې سیاست ختم، ترانسپورت څوک نشي کولای، په هیلت کې مو سیاست ختم کو، په اسپیټال په ډاکټر څوک سیاست نشي کولای، په پولیس کې مو سیاست ختم کو، په پولیس څوک سیاست نشي کولای.
دین اوڑاندے د مدین سره تعلق لرون کی سیاسی مشر میاشر اپتلی چې په پی ٹی آئی کې د شمولیت اعلان وکړو په دغه مقول چې دې سیمه کې یو شمیر مسلې دي. دوی ویل وزیر اعلی چې کوم اعلانونه کوي هغه دی عملی هم کړی.
دا مطالبه کوم چې دغه کالام بیوٹیفیکیشن پروجیکټ چې باغې کې روډونه دي، باغې کې پکنک پوائنټس دي، باغې کې لټونه دي پر روډونو، باغې کې مختلف قسمه مراعات کی پارکونه دي، باغې کې ډېر څه دي چې هغه پروجیکټ چې کوم دی هغه د ما حلقه پی کې 85 لکه مدین، پتی پور، بحره، میادم او دې ټولو علاقه کې دغه پروجیکټ متجور.
د غختنو په جواب کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې دوی کم اعلان هم وکړو هغه به ضرور عملی کوي. دوی د سړکونو جوړولو په شمول د سیمې ترقې لپاره یو شمېر ترقیاتي کارونو اعلان وکړو.
آزاد اتروډ او ګمراټ روډ چې کوم دی کچل دی هغه په خون اعلان کوم. دغه سي علاقہ دامان تیرا ته های سکول منځوري ورکو، باډالۍ سکول ته میډل درجه اعلان کوم، جی جی ویسټ بیرین های سیکنډري اعلان کوم.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په دغه مقول چې د دوی دورې حکومت لږ وخت پاتې دی، دې کې به د صوبې 15 زره په ان ټی اس برتی شوي عرضي استادان مستقل کولای شي. دې ترڅنګ کوم اعلانونه چې د ترقۍ لپاره کړی شوي دي هغه به سرته رسولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
د نړۍ حیرانون کې قصې، انټرنیټ او فلمی خبرونه.
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اورېدلې مهروي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر څو ورځو راهیسې د ننګرهار اړوندو یو شمیر سیمونه د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړه روانه ده چې لامل یې په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي دي او د خونګیانو ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې بې سرپناه ژوند تیروي. د ننګرهار ولایتي شورا په یو مطبوعاتي کانفرنس کې په ولایتي اداره او مرکزي حکومت غږ وکړ چې په یاده سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو د پیلېدو ترڅنګ بې ځایه شوو کورنیو سره هم بیړنۍ مرستې وکړي. په دې اړه نور حال د باز محمد عابد نورو.
د ننګرهار ولایتي شورا د جمعې په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې له ولایتي ادارې او مرکزي حکومت نه وغوښتل چې په خوږیانو ولسوالۍ کې د جنګونو له امله بې ځایه شوو کورنیو سره بیړنۍ مرستې وکړي. د ننګرهار ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت په دې اړه وویل
تقریبا 2000 نه تر 2500 پورې خلک تر اوسه پورې کډوال شوي دي. کولس مشر یا وزیر صاحب دفاع رئیس صاحب اجرایه دې ته جدي غور ونه کړي نو امکان لري چې دایشان به ډېر زر خوږیانو ولسوالۍ ونیسي او که یو وایي خوږیانو ولسوالۍ ونیول نو کولای شي د کابل لاره هم بند کړي.
د ننګرهار ولایتي شورا منشي زبی ولازم ری په مرکزی حکومت غږ کوي چې د بې ځای شو کورنیو سره د مرستې ترڅنګ د په یاد سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم پیل کړي.
د وزیر تنگه او د دیش او خواسیمه د دایش تر کنټرول لاندې ده. ګنشمیر هیوادوال بے ځای شوی دی او بے کور شوی دی. ولایتي اداره او خاصتا جلالت ماب جمهور رئیس د بے ځای شو د لپاره عاجل او جدي تدابیر ونیسي. تر څنګ ولسمشر د ننګرهار د ولسونو جدي غوښتنه ده چې دغه ناورین د مخنیوي د لپاره باید تل قوي او ستر عملیات په لاره واچول شي.
بلخوا د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسول اتاوله خوګیانی وایي چې ولایتي ادارې د بیړنیو مرستو لپاره چمتووالی نیولی دی.
د خوګیانو ولسوالۍ د وزیر د تنګي په سیمه کې شاوخوا 2000 پورې کورنۍ له سیمې څخه بې ځای شوي دي. تېره شپه د ننګرهار والي په سپارښتنه باندې ناسته ترسره شوه. دې ناستې په ترڅ کې پرېکړه وشوه چې نن به د سرې میاشتې او پیښو پر وړاندې چمتووالی ادارې له لوري پرته له دې چې سروې ترسره شي د درې سو کورنیو سره به د خوراکي روغتیايي او غیر خوراکي توکو چپاغي چې خیمه به هم ووسی کی د مرسته ولا سروي پرته تر سره شي.
د زیاتوي چې د داعش او طالب وسلوالو ترمنځ په نخته کې تر دې دمه اته تنه ملکی وګړي، سوارلس داعش او دولس طالب وسلوال وژل شوي، او اته تنه داعش او پنځه تنه وسلوال طالبان ټپین شوي هم دي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مازیګر درې نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن ناور.
امریکا، پاکستان، اروپایي ټولنې او ملګرو ملتونو په افغانستان کې وروستۍ خونړۍ پیښې غندلې. پرون په کابل او غور ولایتونو کې په جماعتونو کې چاودنو لږ تر لږه دوه اویا کسان وژل. د بلوچستان په شهرګاه سیمه کې د کویلی کان نړېدو له کبله اووه کسان مړه شوي او دوه لا درک دي. د هرنۍ مرستیال کمشنر حبیب نصیر مشال ریډیو ته نن وویل چې دغه پیښه پرون هغه وخت رامخته شوه کله چې د کویلی په یو کان کې نهه کان کیندونکو کار کاوه. نوموړی وایي د پیښې علت معلومولو لپاره به پلټنې کوي. د کورمی پړه چینار خار لپاره د یو امنیتي پلان منظوري ورکړل شوی. د پاکستان په پارلمان کې د کورمی ایجنسۍ ولسی استازي ساجو سنتوري نن مشالډو ته ویل چې حکومت له پړه چینار خار غیر چاپیره په کنستل شوی کند باندې رومبه سړک او بیا پرې امنیتي پوستې جوړوي، او د دې لپاره د 40 کروڑ روپو منظوري هم ورکړل شوی. د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د منځني ختیځ او جنوبي شاد د مهم هیوادونو د یوې اونۍ دوره پیلوي چې پکې به نوموړی پاکستان او هندوستان ته هم ځي. د یوکرین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ژمنه کړې چې داسې قانون جوړولو لپاره به هڅه کوي چې د روان کال تر پایه بعد د درغلیو پر ضد یو عدالت جوړولو ته لار هواره کړي. کاري داسې چې د ښاغلي یوروشنکو لخوا ردعمل په کیف کې د پارلمان مخې ته د ناستو مظاهرتیانو د غربي متحدینو غوښتنو ته ځواب دی. او د مصر امنیتي چارواکي وایي لږ تر لږه 250 مصری پولیس له وسلوالو سره په ډزو کې هغه مهال وژل شول چې کله پرون پولیسو د هیواد په غربي صحرایي سیمه کې د یوې وسلوالې ډلې په یو پټنځای چاپه وهله.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو اونیس پروګرام سروتا. د نن په پروګرام کې د خبریالی زینت بی بی سره خبرې کوو. دا پروګرام تاسو لپاره ملیحه امیرزاده وړاندې کوي چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري. السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زملي حامیر زاده هر کلی وایم. نن راځه په پروگرام کې لپې خبره زینت ملمنه ده. زینت د تیرو لسو کلونو راهیسې له صحافت او میډیا سره تړلې ده. هغه د پاکستان د قبایلي سیمو په یو شمېر میډیا پروژو کار کړی دی. هم په ریډیو پروجیکټونو کې د نورو روزنه او رهنمایي کړې ده. د تندروي خلاف او د ښځو ظرفیت ښه کولو باندې رپورټینګ کړی دی. هغه د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د اسمبلی پخوانی وزیر هم پاتې شوې ده. زینت زیاتره کار په جګړه ځپلو سیمو کړی دی او له جګړې د ځپل شو ښځو او کورنیو مسلې په راپورته کولو کې هلې ځلې کړي دي. زینت د پښتونخوا ریډیو یو پروګرام هم کوي چې د ښځو د ټولنیزو مسلو په اړه دی. ته په پروګرام کې ستړي مشې وایو. السلام علیکم زینت.
وعلیکم السلام. ډیره مننه.
ډیره مهرباني د ستاسو نه چې تاسو موږ سره په پروګرام کې ساخلې. څنګه یا تاسو ښه؟
بالکل خیر خیریت دی. تاسو څنګه یا؟
بالکل ټیک ټاک. زینت کارونه هم زیات دي نو زه نه پوهېږم د څه نه شروع کړم.
څنګه تاسو شروع کول غواړئ؟ بیا چې یو ځلې خبرې را شروع شي بیا به په هغې کې ټول کارونه د خیر راځی شي.
صحیح. نو بس تاسو د صحافت بارې کې به تپوسو کما چې ستاسو خو ماشاءالله لس کلونه وشو کنه چې تاسو په خیبر پښتونخوا کې پاتې کېږئ، رپورټینګ کوئ او قبایلي سیمو باندې ستاسو زیاتره رپورټینګ شوی دی. اولنۍ موقع تاسو ته څنګه ملاوه شوه او آیا ستاسو د ماشوموالي نه صحافت طرف ته پام و؟
نه جی، زما توجه خو هغه اړخته نه وه. خو چې کله ما دولسم پاس کړو نو زه په پنجاب کې اوسېدم هغه وخت کې. نه هلته کې ما ته یو داسې موقع ملو شوه چې په ریډیو کې د پښتو پروګرامونو لپاره هغې ته یو داسې فیمیل په کار وه چې هغه د پښتو پروګرامونه وکړی شي. هغه ځای کې ایف ایم 97 نه ما آغاز وکړو د خپل کریئر. او بیا چې مې کله بی ایس آنرز وکړو نو ورسره بیا ریډیو پاکستان اسلام آباد نه د پښتو پروګرامونه په ما کول. هغې سره بیا بس قدرتي خبره کله چې کریئر سٹارټ هغه کې شو نو ام ریډیو پروجیکټس کې مخکې ماته اپورتونټی ملاویدل شروع شو نو هغه کې بیا د اسلام آباد نه چې کوم د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو لپاره پروجیکټ براتلی کاونټر ریډیکلایزیشن اویرنس حواله سره زمونږ چې کوم کلچر دی د هغه حواله سره هغه باندې مختلف پروجیکټ سره ما کار وکړ خاص توګه باندې قبایلی سیمو لپاره زمونږ د کار روزګار یا لایولیهود چې ورته مونږ وایو د سوکاله حواله سره پروګرام سونه د هغه پروډوسر په توګه باندې د پیښور ترخلمه نو هغه وخت ما بیا پیښور کې وس دلته کې پاتې شوم او همدلته نه مې په پروجیکټس کې کار شروع کړ نو خیبر ایجنسی او باجوړ ایجنسی چې کومې زنانه وي هغه په کورونه دننه څنګه کولای شي چې خپل کار روزګار وکړي ګټه وټه ترلاسه کړي هغه باندې مونږ پروګرام سکول نو ډیر ښه مونږ ته لکه دغه ریسپانس په هم راتلو ریډیو حواله سره بیا زیات کار مې وکړ
اوس کار درته زیات خوندرګي ریډیو خدا او کنه د ټولنې د خیر خګړې کارونه تاسو زیات خوندرګي
دا هم ولې چې اوم د خیر خګړې لپاره وو لکه ما چې اوس هغه یو پروجیکټ دا سیو چې په هغه کې چې کومې زنانا کندې شي ودي د دې ولې چې تر هغه غره لامل دلته چې کوم عملیات او داغې لوجې نو ډیر داسې زنانا کندې شي ودي ډیر داسې ماشومان چې هغه یتیمانان شي وو نو هغه کې اداري بچې د هغه ته مختلف سپورټ ورته ورکو مختلف صورتونه کې چې تاسو روزګار را شروع کړي داسې زنانا چې طالبونه نه نو هغه تاسو سکل خولې هغه سره ورسره هغه ته کور دننه سره روزګار را شروع کړي نه په دغه طریقو باندې یو خو به مونږ هغه سره مرسته وکړي او بل لړخ باندې بیا مونږ هغه ریډیو په ذریعہ باندې د هغه غږ چې دی هغه چې کوم اهلکار دي چې کوم کنسرنډ اتھارټیز وو هغه پوری رسول
نن سبا بیا تاسو سره مصروفیت دي تاسو ریډیو سره کار کوي او بیا سره مختلف پروژو کې تاسو کار کوي
بالکل زین سبا هم ډیولپمنٹ سایډ پروجیکټ کې کار کوم لګیایم او ورسره ورسره پښتونخوا ریډیو کوم چې حکومتي ریډیو دی هغه کې پروګرام کوم د زنانو چې کوم سایکو سوشل مسلې دی هغه حواله سره مونږ خاص تر باندې پروګرام سکو سټوډیو کلینیک انوم دی او هغه کې مونږ ولې چې وګورو نه زمونږ خبر پښتونخوا داسې سیمه ده چې دا ډیر زیات اوزه پلې شو هغه کې مونږ وګورو زلزلې ډیر راغلي دي افات قدرتي ډیر زیات تیر شوي دي هغه نه علاوه ډیر جنگونه دلته کې ډیر زیات تیر شو کنه نو هغه لوز چې ډیر زیات خلک اوزه پلی شو ايش پک سلويخ فیصد د نسیوا زنانه ذهني چې کوم بيماري دي هغه سره مخ دي ذهني چې کوم مسلې دي هغه سره مخ هغه باندې مونږه خاص توګه باندې کار کوو چې کوم سايكو سوشل مسلې دي چې هغه دې مونږ سره ایکسپرت هم وي او مونږه کوشش کوو چې زنانو کې داسې اویرنس راولو ولې چې حکومتي اړخ نه هم نن سبا په دې باندې کار روان دي چې لګ ډیر هغه ته مفت سہولیت ملويږي په هسپتالونو کې نه هغه چې کوم سہولتونه دي هغه مونږه هغه ته په ګوته کوو
دا خصوص ریسپانس ته تاسو سره برخه پکې اخلي خپل مسائل در سره شریک
مونږه جی ریسپانس ډیر زیات خملاویږي د اغه یو ټوله کې لوی وجدا د شمنګ د اغه زنانو نوم چې کوم دی اغه پکې نه اخلو د اغه چې کوم شناخت دی اغه مونږه مرته نه راولو ذهني مسلې چې کومګه وګورل ته کې چاته ډیپریشن هم دی چاته لګم څه مسله ده زمنګ ټوله نه کې داسې اغه رواجونه او داسې طریقې دي چې د اغه لامل زنانا ډاکټرانو ته هم نشیتلی ډیر مونږه داسې جنکې مونږ ته مخ ته راغلي پکې چې اغه خپل علاج نه صرف د جنزی یا مور پلاری ورته نه بوزي چې خلکو کې بیا مشهور بشي چې دا خو د دماغو ډاکټر ته بوتلی و چې بیا دا غیر رښتینی نه کیږي لکه دوم راه ده پوره مسلې دي
زینت یو اوریدونکو ټلیفون کړی دی
ستاله کارونو سمجار دی نه تا ستاله کارونو سمجار دی نه تا او کتا ما نه لتا جار دی نه تا ولی السلام علیکم
هله درخواست یې څنګه تاسو ښه
خېما مې منی خبرې خوار و دي خو کله لاس کوشش وکړي خو بیا ولې موږ راغراوني من منيره ولې چې زړه څنګه چې زه نه تګم نو ته پوس تا کومه تاسو اولني فکر چې دې نه غمو تشریکه ولا کنه تاسو دې ځوانه نه دا کې وزارت کې پاتې شې کنه نو دا ته پوس کومه چې دا وزارت یعنی مشري ګران کار دی او کاشان کار دی بل ته پوس نه دا چې دا راډیو کار کوي نو هغه څه ډول پروګرامونه لیدل مې مونږ نه فارغې
تعلیم لپاره دی، ځوانانو لپاره دی. او بل دا تاسو کوم چې دا اوس هم زده کړی کوي او که نه کوي، او که کوي کنه
بل دغه مشری ماته اومډړمبه ورځ نه نه وملو شي وی از ا ممبر راغلی او ما یوت پروینشل اسمبلی ته هغه کی بیا زما چې کوم کار کړتګي و دغه په بنیاد باندې ماته ووټونه ملو شو او ماته د وزارت راکړې شو چې کوم وزیر اطلاعات او د ادارې شو په دې کې بیا ما میډیا پالیسی هم یو جوړ کړي وا او هغه حوالی سره د خاص توګه باندې میډیا حوالی سره ما لګ ډیر کار کړو خو ایکسپیرینس او هغه وخت لپاره مو او را روان وخت کې هم لیډرشپ سکلز می ورسره خوشونه زه خو غنم چې دا سي نور هم دغه په کار دی انیشیټیوز خاص توګه باندې موږ ځوانانو لپاره راتلونکي نسل د لپاره ولې چې را روان وخت کې غیبا حکومتونو تم راځي غیبا لیډرانو هم جوړي کی دا غینا خو خبره ده چې هغه مخطوړ اندی لري
یو بل اوریدونکو لرو ناصر خان چنواری رو خبرې کوي
او د سعودي عربنا یو خو تاسو نه مننه کوم چې دا غته زلېدل او خوایم ته فرصت ورکوي ترڅو هغه نور خوایم د تشویق کې او په دغه برخه کې هغه خپل حقونه اسلام دوی ته ورکړي دي هغه ته ورسېږي او هغه خپل ارمانونه پوره
کړي
نو په دې کې د مشاور دوه تاسو ډېر رول دی په عمر برکت او راځم د دې خور نه ځینې خوایم د زمنګ دغه ولګي او تندې او شوګیر او هغه هر څه تیر کا او بیا چې هغه په سمري تر سږي په دغه وخت کې د انسانانو په جامه کې ځینې ځناور چې هغه د خانه ورته څنګه غونډې جوړېږي یا په دفتر کې او یا په لار او یا په موټر کې ملامت او سلامت نه ګوري نو بس بیا ما خویندې په کور باندې کېنی کنه
ډېره مننه
ضرور ډېره موضوع راپورته کړم ما په دغه باندې خبرې هم کول غوښتل ټول لویه خبره زه وایم چې زما د پلار زما خاوند ډېر زیات یو سپورټ یا یو مرسته یو امداد دی کوم چې خویندې زموږ آواز سره زه وایم چې د هغې رڼا د هغې پلار د هغې خاوندان اعتماد وکړي په هغې باندې لږ اعتبار وکړي یقین کوي چې هغې به دا اعتبار هېڅ کله مات نه کړي هغې به په ژوند کې همیشه مخ په وړاندې ځي او د کامیابۍ یو یو نښه به یو کامیابۍ یو لوی مثال به جوړوي نو زما په خیال ټول کې دا آغاز چې کوم دی دا د کور نه کېږي او زه کومه وګورو نه زموږ ټولنه کې 50% نه زیات آبادي څنګه د زنانو باندې مشتمل ده
صحیح
نو دومره لوی تعداد چې زنانه کومه په کورونو کې دننه کې اومغه وایي چې دې هیڅ کار نه کوي دې تعلیم هم نه کوي دې هیڅ هم نه کوي نه تر ټولو حقونه خو اسلام هغه ته ورکړي دي چې هغه دې تعلیم مو کې هغه دې علم حاصل کړي هغه دې ژوند کې مخپوړان بلاړ شي خو په حیا عزت سره په کور دننه مختلف کارونه کې دي شي هغه خو حیا عزت سره ژوند کې مخپوړان دي کلی شي دا اعتبار وجه دې دا زمونږ چې کوم رونه دی وخت کې आवाज اوري کوم پلاران دی وخت کې आवाज اوري کوم ځامن دی وخت کې आवाज اوري کوم خاوندان دی وخت کې غزوري ځین چې هغه لدا پکړتي چې دا لګ اعتبار خپل خويندو خپل لوريانو خپل خزل ورته چې هغه په جون کې سره جوړی شي کامیاب شي. ګوري مشکلات به تاسو ته یو کس الله جوړی چې کله هغه تدا محسوس شي چې دا په کامیابی روانه ده یا دا مانا د مخکې کېدو والد ده. د چې کوم انسان په خپل قابل نه نه هغه تاسو ته مسلې جوړولو کوشش کوي لوی خبره ده چې کله هم تاسو ته مشکلات مخې ته راځي هغه سره جنگیدل دي هغه نه رستو کېدل دي که رستو شوي ټول عمر به رستو پاتې شي.
په خیره کې به یو لنډ شانت پیغام تاسو نه تاسو کو چې ټول اوریدونکو لپاره وي د تاسو د طرف نه
ټول اوریدونکو لپاره دا پیغام خاص تو دی مې زه به وایم چې خو دا پیغام نه ورکوم بلکې کوم چې موږ دې وخت کې رونه د مسلاران اواز اوري هغه ته به دا پیغام ورکول وړم چې مې رب نیو کوي چې کوم تاسو د لوریانو تاسو د خویندو تاسو د خزو حق هم دی او دا حق ورل دین هم ورکړی دی علم حاصلول په هر مسلمان سړي او ښځې باندې فرض دی نه هغه باندې تعلیم کوي هغه له پوهې ورکوي شعور ورل ورکوي چې که خو دې مکه ښځه ځه په جون کې چاته سخت په هم راځي چې محتاج نه چاته لاس نه نیسي کم از کم دومره کولی شي چې حیا عزت سره خپلو بچو له ښه تربیت وکړي شي چېرته هغې خصمانه د هغې پالنه وکړي شي.
ډېره مهرباني زینت امید کو چې دا پروگرام ساسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به نور میلمنې راځي له هغوی سره به خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د الله پامن. او اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. اوریدونکو د 1903 کال د اکتوبر په 1 نیټه په کوټه کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او پښتونخوا سټوډنټ ارګنایزیشن غړو او مشرانو د جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد یو احتجاجي لاریون وکړو چې ورباندې امنیتي سرتېرو ډزې وکړې او د اوسني پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي ووژل او ژوبل یې کړل. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې پر دې موضوع بحث کوو. دا به د دې خپرونو لومړی برخه وي چې پام ساحل یې تاسو ته وړاندې کوي.
په 1903 زیږیز کال کې په کوټه کې د پښتنو ملت پالانو پر احتجاجي لاریون د پاکستان امنیتي سرتیرو ډزو او مرګ ژوبلې څه پیغام ورکړ او ارزښت یې څه و؟ د دې لاریون پر مهال د ژوبل شوي او بیا وروسته مړ شوي ولسیار مور څه یادونه او خاطرې لري؟ د جمهوریت بحالۍ تحریک چې ایم آر ډی یې مخفف دی څه لاسته راوړنې لرلې وي؟ آیا د هغه وخت ګوندونو اتحاد د جمهوریت په بیا بحالولو کې بریالی شو او کنه؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو په پاکستان کې جنرال ضیاء الحق په 1908 زیږیز کال کې جمهوریت حکومت ړنګ کړ. د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو زنداني او بیا وروسته په دار وځړاوه او د سیاسي ګوندونو پر فعالیتونو یې بندیز ولګاوه. د دې اقداماتو په نتیجه کې د پاکستان کیڼلاسي او ملتپال سیاسي ګوندونو د جمهوریت بحالۍ تحریک وشلاوه چې ایم آر ډی یې مخفف دی. د همدې تحریک په سلسله کې د هغه وخت پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند او د پښتونخوا زده کوونکو سازمان په کوټه کې د احتجاجي لاریون پریکړه وکړه او د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 نیټه چې د وسنی پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي په مشرۍ په کوټه کې لاریون روان و، نور باندې امنیتي سرتیرو ډزې وکړې چې پکې یو شمېر فعالان ووژل شول او ځنې ژوبل شول. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د دې څېړلو هڅه کړې چې د دې مرګ ژوبلې احتجاج او تحریک اثرات او لاسته راوړنې څه وي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر رضا محمد رضا په 1903 زیږیز کال کې د اکتوبر د لاریون ګډونوال و. د آئینی شاهد په توګه د هغې ورځې کیسه کوي.
زه بالکل د دې ګوایم چې موږ له مسجد څخه څنګه موږ راوتلو له دې ځای څخه دا تاو تریخوالی او شور شرابه دا شروع شو. خو زموږ ملګري دونه منظم و، بالخصوص د پښتونخوا ملي پارټي ملګري او بیا د پارټي چیرمین محمود خان اڅکزي په قیادت کې چې بالکل که زمریان له سربازان له ټولو علاقو د کوټه مین سړکونه دی هغه لوی شهراوی دی کنداری بازار دی تراو ټول د چوس بچا خان شوق بلل کیږي دا زمور حد پوز پر دې ځای باندې به دا د ولسونو په مخ کې بزانا رکیږي نو زمور لره تک سره سم چې دی دوی ډیر له هر طرفه ځخه فایرنګونه شروع کړو ډیر درنې ګولۍ او بالکل مخامخ ورولې ګولۍ او دا چې کم ملګری زمور شهیدان شوی دی کول سیار شهید دی کا محمود شهید دی کا رمضان شهید دی کا نور شهیدان دی دا زیاتره پر داسې مقامات پر داسې ځایو باندې شهید سو سی بالکل هغه محمود خان به د دوی په هدف کې او په ټارګټ کې بو هغه د خدای فضل او چا د ملګرو د ډیروالي او د جلوس کې د خلکو ولوله او جذبه نو په دې کې دا ملګری دی په دې شهیدان سو جن زخمیان سو
په برتانیا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی او سیاسي فعال وطن پال وای په هغه وخت کې جنرال ضیاء الحق پر جلسو او د بیان پر ازادۍ بندیز لګولی وو
دا د ضیاء الحق مارشل لا و او په پاکستان کې په هر قسمه جلسو جلوسونو باندې بندیز او د خلکو خولې تړلې وي هیڅ چاته اجازه نه و چې د خپل رائے اظهار وکړي نو د دې خلاف یو تحریک جوړ کړو د وطن جمهوری ګوندونو ټول ګوندونو پکې ګډو او په دغه ورځ به په ټول ملک کې د مارشل لا د تور نظام خلاف مظاهره کړي د جمعې ورځ وا د کوټه د مرکزی ماجد نه د محمود خان چکزی په مشره کې جلوس راووت دغه جلوس درې نارې وخلې نارې تکبیر الله اکبر د اولسواکی تل دیوی او مارشل لا مرد آباد دغه جلوس کې هیڅ چا سره هیڅ قسم وصله نه و دا ډیر پرم نه جلوسو
وطن پال وای هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین و چې پر لاریون یې د ډزو امر وکړ چې پکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څلور غړي و وژل شول
د هغه وخت د بلوچستان گورنر جنرال رحیم الدین حکم وکړ چې دا خلک ووجنه مخامخ په جلوس ډزې وشوې د نامه د غټه نه بر ډزې وټولې په دغه ډزو کې زمونږ د پاره سلور ډیر نازولي ملګری کاکا محمود داوود خان رمضان او اسلم ولسیار شهیدان شو اسلم ولسیار د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن مرګرو او دا درې مشران چې وو دا د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرګرو هغه وخت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي نه و جوړه نو دې خلکو د اولس واکې د پاره د اولس د ازادۍ د پاره د مارشل لا د تور رژیم خلاف د خپلې جمهوری رائے اظهار کو دغه د دې ګناوه بل هیڅ ګناوه
د 1903 زیګس کال د اکتوبر پر 1 په جلسه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زدکونکو سازمان یو مشر ولسیار هم په لاریون کې شریک وو دغه د مور حضرت خوربیبي په وینا د هغه محل د امنیتي سرتیرو د ډزو ښکار شو چې هغه د ګوند مشر محمود خان څخه ویشتل غوښتل
وای زما څه خبري په اډ راځي وایم چی خبر دي وای چې فرموش لیکس مشخه بیا اصلحیو مشخه د نارو ولاو د شلیک را بده لوړ مجد لوړ ناس ماشاله وکنه نو په دې خلک سره میدان کړ پر محمود خان ټوپک نیولې د راپورټ سم محمود خان ته ودرې دي هغه ګولې په دې کې مشته اي نور خلک ولما خلک ته ویل مال زغلی تاس بلارز ما کاري راوکی ما کاري راوکی تاس دې خپل ځانونه بچوک ول پر د ناس په لاس نیولې د په استلاو د ناس سم دې وین په ورتلې ولما لاس پر نیولې یو دکان خلاص وبله دکان تروخ کباړی دکان ټکران دکان ول ودې تروختم یو دکاندار ناشته یو مجلسی ور سره ناشته زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته مې ویل چې مال وټکی برکت لري ول دکاندار وبل ته ویل ول دغه دی ول واسه باسه د سپي زه کندنه دی د سپي او بغوړ ول دغه خبر ما ته ډیر زوره کی دا تاثیر د دې ماته دارش کار کوي خور مخ د پښتنو د پاره دا چې مونږ کو خو دغه پښتنو دی ول ماته داس خبر وکړ
د ولسیار مور حضرت خوربیبي وای زوی یې د پښتنو د حقونو او جمهوریت لپاره مبارزه کوله چې پښتانه پر خپل خاوره په پوره ازادۍ ژوند وکړی شي د دې په خبره ولسیار د خپل کور ارمان لاره او بل اخره مړ شو
ولخور په افغانستان کې موږ دوه ډیر کلونه تیر کور مونږ کې پیدا په کرایو کې وسیدل دلته ګلستان چې کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کروسیج خپل کور منست هغه چې درلو نه خو فرانس ما ورته ویل ما ته ودری چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان به د ګرد کور جوړ شي د ګرد کور به جوړ کی ستا کور به جوړ کی هغه موږ نه مونه ته ویل نه ځوان خو ته څو کال کار وکي بس جوړ بس پښتونستان نو دبو دا ول ما ول کور به سر زرون کوم سر زرون مې نه کی دا ارمان د ګورغال وروړم ابو سره ورور مور څو قهرمان د خپل ډیرو ارمان وسره ونه دی غار د خپل غټو څنګه وسره دا مې ورته لیکلی دی په لوحه باندې
خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند رضا محمد رضا وای پر ډزو او تاو تاریخوالي سربېره دوی د مظاهره په کولو بریالي شول او د دې اثر دا و چې د ایم آر ډی په نوم تحریک نور پیاوړی شو خو محمود خان اسکزی روپوشی یا پټېدو ته اړ شو.
دا شانو کې موږ کامیاب شو چې د کوټي پر لوی شارونو باندې موږ یو زورور مظاهره د پوځي امریت په خلاف وکړه او بیا لاغې بعد چې بیا کم یعنی جرأت په دې ګډ ملک کې پیدا شو او داغې په نتیجه کې بیا دا سلسله بیا ډېر پراخه شو. بیا خو
جمهوریت بحالی تحریک ته پکتو پختنه پیدا کیږي چې دې تحریک په پاکستان کې جمهوریت او سیاسي ګوندونو ته څه ګټه ورسوله. په لندن کې د بی بی سی خبریال څېړونکی او د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه داود اعظمي وایي ایم آر ډی دا وکړی شول چې د جنرال ضیاء الحق پر رژیم یې فشار راوست خو د دې تحریک اوږدمهاله ګټې زیاتې نه وي.
یوازې د ایم آر ډی خبره وکړو که څه هم دا ونه توانېده چې د ضیاء الحق حکومت نسکور کی او رښتینې دیموکراسي رامنځته کی، خو یوه ګټه دا و چې پر حکومت یې ډېر زیات پرشر یا فشار واچوي چې ټاکنې یا انتخابات وکړي او ضیاء الحق مجبور شو په 1950 کال کې غیر ګوندي ټاکنې ترسره کړي. او بل ګټه دا و چې دا تحریک د کیڼ اړخو یا لیفت ګوندونو لپاره یو ګډ پلیټ فارم وو او دوی وکړل سول چې خپل انرژي سره یو ځای کړي او د ګډ هدف د پاره وکړوي او مبارزه وکړي.
داود اعظمي وايي په پاکستان کې تل ټولو کیڼلاسو ګوندونو تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي، خو دوی په ګډه تر ډېرې مودې مبارزه نه ده کړې او اکثره جلا شوي دي.
د ضیاء الحق تر مرګ وروسته دوه ګوندونو خپل ائتلاف او اتحاد ونه ساتي او پر جلا جلا لا روان شول. په دې کې درس دا دی چې دوی مبارزه وکړه، قربانۍ یې ورکړې، خو ګټه یې دومره ترلاسه نه کړای شوه، ځکه دوی آر یو بیا وروسته پر جلا جلا لا روان شول، هغه ګډ دریځ ونه ساتلی شوی. یعنی بیا چې موږ په 1990 کلونو کې وګورو دا ګوندونه په جلا جلا لا روان شوه او انرژي تقسیم شوه او په نتیجه کې شیاخ ګوندونه راپورته شوه. د پاکستان د کیڼ سیاست تاریخ همدا ښیي چې دوی تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده، مبارزه یې کړې ده د دیموکراسۍ لپاره، د بشر د حقوق لپاره، د قانونو د حقوق لپاره، خو زیاتره وخت یې دغه مبارزه جلا جلا کړې ده. کله یو ځای شوي هم دي، هغه د لږ وخت لپاره ځای شوی دی، له همدې کبله یې ګټه ډېره پایداره یا مستقله نه ده پاتې شوې.
خو رضا محمد رضا دا ګڼي چې د ایم آر ډی له برکته تر ننه په پاکستان کې پوځ مشران د مارشال لا په لګولو کې له تذبذب سره مخامخ وي او دا چې د تحریک جمهوریت پیاوړی کړ.
تر ټولو لوی ګټه دغه رااله چې دا بیا وروسته شي، یعنی دا پوجانو د مارشالاو ته یو قسم دی باخو که څه هم تکرار شو در شان بار بار داغه په دور کې په نیمه پلسیزه کې څلور واره دی منتخب حکومتونه ونړول او بیا لاغه بعد دا چې د جنرال مشرف مارشالاو لګي دا که څه هم هغه مارشالا بیا دور بیا سره و ولسونو په دې کې نه خوف لره نه ویره لره دغه اثرات او بیا بل اخر چې دا اوس اتلسم عین ترمن دی کزه دا وایم چې په دې ملک کې لومړی ځل باندې په عین کې د کومونو او د ولسونو سیانه هغه نیم جمهوریت کم از کم په عین کې رالی او بیا که د کومونو د صوبو خود مختیاری ده، موږ دا ویلی شو چې نیمه صوبایي خود مختیاری پر وسایلو باندې، پر قدرتي وسایلو باندې نیم ملکیت، او داسې یو سره ویلی شي چې هغه دور اوس پیل شو چې کم لوی لوی نکات دي د کومو هغه چې پاتې دي د هغې دپاره دا لاره هواره شوله او داسې حالت رالی چې اوس پوجونه او مارشلاګانې دا اوس خوف لري، دا ویر لري او ولس دونه منظم دي، دونه زړور دي چې دا څوک جرأت نشي کولای چې په څرګند ډول باندې په مارشال لګي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړی او سیاسي فعال وطنپال زیاتوي د دوی د ګوند د نننی سیاست بنیاد د هغه وخت پر مبارزه ولاړ دی.
زمونږ د نن بنیاد د هغه دور په مبارزه ولاړ دی. مونږ چې دا نن هم په هر حال کې د جمهوریت د ولسواکۍ د اولس د خلی د آزاد د اغوی د فکر د آزاد د اغوی د قلم د آزاد خبره کو د قانون برابری او سیالي غواړو، دا د دغه شهیدانو او د بشمیر غازیانو د هغه مبارزه برکت دی چې مونږ ته داسې لار روښانه کړی ده چې زمونږ د پاتې زمونږ د ځوانانو د سازمان د هر مرګري په دې خبره سر خلاص دي چې هیڅ د ټوپک خاوند، هیڅ د تورو غټو بوټانو خاوند فوجي دریشه کې هیڅ کله نه منو، په هیڅ صورت کې نه منو. دا زمونږ د هغه شهیدانو سره، د هغه غازیانو سره قول دی، ځکه مونږ هر کال اووم اکتوبر د هغه شهیدانو ورځ لمانځو.
اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې مو اوریدل چې څنګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشران دریز لري چې د 1903 زیږیز کال د اکتوبر پر اوومه د ګوند غړو له وژل کېدو او ژوبلېدو سره دوی تر ننه د جمهوریت او د پښتنو د حقونو لپاره د مبارزې جوګه ګرځېدلي او تر څه حده یې ځینې وسایل هم ترلاسه کړي دي. شنونکي هم د هغه وخت سیاسي مبارزه اغیزناکه بولي. دا نننۍ خپرونه د جمهوریت پر راتلونکو خبرونه کې به واوري چې د پښتنو پر اوږدې سیاسي مبارزې سربېره تر اوسه دوی ولې لخپلو ځنو مهمو حقونو به برخې دي، او آیا د ایم آر ډی په څیر تحریکونه نن مناسب یا موزون دي او کڅنګه؟ اوس له تاسو اجازه غواړو په مخه.
جمهوریت
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ماخام تر شپگو.